مشال رادیو دا محل په خبر کې د سهار لس او په کابل کې نهنی بجې دی. په دې خبرونه کې زپام ساحل درته ځل بیا خره غلاس کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه در پښتون ترڅنګ وړي ز خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو او تر هر څه مخکې خبرونه درته وړاندې کوم. ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی. د بلوچستان حکومت د هندي استخباراتو یو افسر نیولو دعوه کړې او د ملګرو ملتونو عدالت په خواني بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ ته د نسل وژنې او نورو جنایتونو په تور د څلوېښتو کلونو بند سزا اورولې. ایران ولسمشر حسن روحانی لنن د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپښین خبریالانو ته ویل روحانی به له پاکستاني مشرانو سره په لیدو کې د تهران او اسلام آباد همکاریو پراخولو او پر نړیوالو مسئلو خبرې کوي. د ویل دا پر ایران د لانجمن اټومي پروګرام له کبله د لګیدلو نړیوالو بندیزونو تر نرمېدو وروسته د روحانی پاکستان ته لومړی سفر دی. د پاکستان حکومت له دې پرته نور څه نه دی ویلي، خو هلته میشت شنونکي وایي دا سفر ځکه مهم دی چې پکې به د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان ډیپلوماټیک کړکیچ او د هغې په هواري کې د پاکستان پر کردار خبرې وشي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د هندي استخباراتي ادارې را د یو افسر نیولو دعوه کړې. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي نن سهار وختي مشال راډیو ته ویل د افسر یې د صوبې له جنوبه نیولی دی. د زیاته کړه چې دا کس یې پښتون لپاره اسلام آباد ته استولی. بوکټي دا ونه ویل چې دا مشکوک کس یې په کوم ځای کې نیولی او څه نومیږي، خو پاکستاني رسنۍ د استخباراتي سرچینو په حواله وایي دا کس کلبوشن یادو نومیږي. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان ویلی د افغانستان شخړه پرته له سیاسي جوړجاړي نور هیڅ حل نه لري. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې وکړه.
د افغانستان شخړې څه فوزي حل نشته. د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده. د امن مذاکراتو په اړه وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز له راوستلو لپاره د اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ کوششونه روان دي.
زکریا زیاته کړه چې د تاوتریخوالي درولو او روغې بهیر پر مخ وړلو ټول عمل باید د افغانستان په خوښه او مشرۍ پر مخ ولاړ شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 50 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل بیگا مشال راډیو ته ویل د ننګرار په اچین ولسوالۍ کې تر عملیاتو وروسته د اسلامي دولت ډلې غړو کورنۍ د کونړ غرنیو سیمو ته ورغلي دي. دی وایي په دوی کې ښځې او ماشومان دي او پکې وسلوال نشته. داسې اوازې هم وي چې په سیمه کې د داعش ډلې مشر حافظ سعید هم کونړ ته تللی، خو سیدخیل وایي داسې هیڅ شواهد نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد په شمال کې له تاوتریخوالي څخه ډکې مظاهرې ناقانونه بللې دي او د دې د درولو غږ یې کړی دی. بیګا د ولسمشر ویاند ظفر هاشمي رسنیو ته په استولي یو ویډیوي پیغام کې ویل اشرف غنی په بلخ او فاریاب کې د تاوتریخوالي پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی.
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دوی دا هیواد دا قوانین و پچوکار کی دا سولهی زولار یونونو و احتجاجونو تر سرکول دا هر افغان حق ده، خوب تاوتریخوالی دا دی مظاهرو بدلول ناسم و غیر قانونی دی. یو پلاوی تاکل شوی چی پا دی تاوتریخوالی که خکیل کسان و پیجنی و دا قانون منگول تی وسپاری.
په فاریاب ولایت کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او بلخ والی عطا محمد نور پلویانو ترمنځ په مظاهرو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې یو کس وژل شوی او 15 ژوبل دي. هلته دوستم خپلو پلویانو ته ویلي چې لاریونونه دې پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو یو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ ته د څلوېښتو کلونو بند سزا اورولې. د هالند په هیګ کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره جوړې نړیوالې عدالتي جرګګۍ 70 کلن کراجیچ په 1995 زیږیز کال کې په سربینیسا کې د 8000 هلکانو او سړیو د وژنې له کبله د نسل وژنې مجرم وګرځاوه. د عدالت مشر قاضي اوګان کوان وویل تر ډله ییزې وژنې مخکې کراجیچ د سربینیسا نیولو امر کړی و او هدف یې هلته د بوسنیایي مسلمانانو د سړیو وژل ول. عدالت وویل پر کراجیچ له پورې شوی یولس څخه لس تورونه ثابت شوی دي چې پکې لنون نسو دوه نویم زیږیز کال څخه تر نون نسو پنځه نویم د بوسنیا په کورنۍ جګړه کې نسل وژنه، عامه وژنې او د بشریت ضد جنایتونه شامل دي. کراجیچ په 2008 زیږیز کال کې د سربیا له پلازمېنې بلغراد سره نږدې نیول شوی و. هلته په سربیا کې د نوموړي ځینې پلویانو د بند سزا اورولو پر ضد لاریونونه کړي. د بلجیم څارنوالانو دفتر وایي پولیسو تیر ماښام د برسلز پر هوایي ډګر او د ځمکلاندې اورګاډي او میټرو پر تمځي د اسلامي دولت ډلې حملو پلټنو په مخه شپږ کسان نیولي. دا کسان د برسلز شاوخوا په شایربیک او ژیت ولسوالیو کې د تالاشۍ او چاپو پر وخت نیول شوي. د څارنوالۍ ویاند ایریک فان دیر سیپت وویل درې مشکوکه کسان یې د برسلز پر مرکز کې د څارنوال دفتر په وره کې ونیول. د ویل د دې کسانو تورنولو یا نه تورنولو په اړه به نن پریکړه کیږي. د نهې یا سې شنبې پر سهار په برسلز یا بروکسل کې په ځانمرګو بریدونو کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. او عراقي پوځ وایي له اسلامي دولت ډلې څخه د شمالي ښار موسل بیا نیولو لپاره لوی عملیات پیل کړي دي. د پوځ ویاند برید جنرال یحیی رسول تیر ورځ ویل د الفتح په نوم د عملیات د سهار وختي پیل شوي. د ویل عراقي ځواکونو د موسل په ختیځ کې د مخمور له وړوکي ښار سره نږدې یو شمېر کلي له وسلوالو خلاص کړي. د ویل په عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې ضد نړیوال ائتلاف ورسره هوایي مرسته کوي. موسل د پلازمېنې بغداد په شمال لویدیځ کې پروت د عراق دویم لوی ښار دی. د خبرونو پای سمشال راډیو ته وایي اس موږ په منځنۍ څپ شپږ سوه یوویشت کلو هرتز او www.mashalradio.com اوري. ایران ولسمشر حسن روحانی نن د پاکستان په دوه ورځني سفر دی. د بلوچستان حکومت د هندي استخباراتو یو افسر نیولو دعوا کړې. په خوست کې د سخدریځې ضد دوه ورځنی کانفرنس پای ته رسیدل چې پکې پوهانو ښځې د حقونو بې برخې کول هم سخدریځي بللې.
حقوق تلف کیږي دا مې افراط ده. موږ ښوونځي ته نه پرېښودل د نجونو دا مې افراط ده.
په افغانستان کې د بېوزله او جګړه ځپلو هیوادونو ټولنې جی او پلس سرمشریزه پای ته رسیدلې.
We have called on all development partners to stand by us.
روخانه مستقبل خبرونه کې ملداس ځوانانو سره خبرې کړې دي چې پر بېوزلۍ سربېره یې زده کړې ترلاسه کړې دي.
امکان پاول کې د افغانستان حکومت په خپل او مختلفو ولایتونو کې خطاب بیا مغو د پاکستان سفارت ته انتقال شو.
مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. ایران ولسمشر حسن روحانی نن د پاکستان په دوه ورځني سفر دی. یو ځل بیا را سره رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه ده. لدی معلومات اخلو. رابعه روحانی در ورسید؟
پامیر لا خو نه دی را رسیدلې، خو نن نن به چې د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی به سره د اعلی سره پلاوی د پاکستان وزیر اعظم په بلنې په دوه ورځني سفر را رسي. په دې دوره کې د ایران ولسمشر سره د تیلو پټرولیم وزیر، د تجارت وزیر او نور اعلی چارواکي شامل دي. پامیر د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویاند تیره ورځ ویلي وو چې حکومت کې راتلو پرسته د ډاکټر روحانی پاکستان ته لومړۍ دوره ده. د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویاند نفیس زکریا په وینا چې د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی به د پاکستان وزیر اعظم، د پاکستان ولسمشر او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د خارجه چارو دفتر مطابق چې د دواړو ملکونو مشران به تعلقات مضبوطولو، پابندیانې اوچتولو نه پس اقتصادي رابطو نوې لارو او په تازه علاقایي او نړیوال امورو خبرې اترې کوي. پامیر په وړمه ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سره تجدید د ایران سرکاري خبرې ایجنسۍ ایرنا سره په مرکه کې ویلي وو چې د ایران نه پابندیانې اوچتولو نه پس پاکستان ایران سره د تجارت حجم پنځه ارب ډالرو پورې د رسولو عزم لري. دا هم ویلي وو چې د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی د دورې په موقع ایران او پاکستان ترمنځ توانایي، سرمایه کاري، مواصلات، ریلوی، فضائی او سمندری، تعلیم، ثقافت، ساینس او ټیکنالوژي په شعبو کې د ځان ښکار شوي د خپلمنځي تعاون په معاهدو به د سره خبرې اترې کوي او جاج به یې هم اخلي. علاوه په امیر پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست تیره هفته وینا چې ایران پاکستان ته 3000 میگا واټ بجلی د ورکولو اراده لري او د ایران ولسمشر دورې په موقع باندې لړکی د یو معاهده د لاسلیک امکان دی.
سم درابی اکرم خان ډیره زیاته مننه تاسې مکتوب ویلې چې ایران ولسمشر حسن روحانی نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نوموړي سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریز اړیکې پراخول دي. خوشنون کې وایي د دې سفر یو مهم مقصد د تهران او ریاض ترمنځ روان کړکیچ او په دې لړ کې د پاکستان رول دی. سعودي عرب تر هغې وروسته له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړل چې قهرجن مظاهره کوونکي په تهران کې پر سعودي سفارت ورننو. هغه مهال ایرانیانو ځکه مظاهره کوله چې ریاض یو شیعه عالم نمر ان نمر په دار وځړاوه. ملیحه امیرزاده د ایرانی ولسمشر پاکستان ته سفر مختلف اړخونه څېړلي.
کارپوهان د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان لومړی سفر پاړه خوشبینی ښایي چې له دې سره به په سیمه کې نه یوازې په روان تاوتریخوالي کې کمی راشي بلکې تجارت به هم وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ سفارتي اړیکې پرې شوې دي. په دغو حالاتو کې په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست په دې وروستو کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په تعلقاتو تنقید کړی و. بلخوا سعودي عرب د ترهګرۍ خلاف د 30 اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې پکې ایران شامل نه دی. په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز وایي چې سیمه ایزو حالاتو ته په کتلو سره د دغه دورې په ترڅ کې به دواړه هیوادونه تجارتي اړیکو ته زیاته توجه ورکوي.
پاکستان کې د توانائی بحران دے اور باغواری چی آغا ایران نا گیس لائن پاکستان ترا ہو دی بلک رفتا دا پاکستان سعودی سرا پیر ظاہر پلکار دی بس چی کلا ایران نا دے بینکوی پاکستانی کمی شوی دی اور داری صدر پاکستان ترا روان دے دا پاکستان کشش بدا دی چی کم دا توانائی دا پارا تیل اور گیس کم کرامت دے آگے کی زیاد نا زیاد بیتور خبری پاکستان اور ایران منس کیوشی اور دین طرف نا دا پاکستان برام داتو کې او د پاکستان ورکرانو ان ټیټلو کې اضافه وشي او د سره سره د پاکستان دا غواړي چې ژوند او د علاق او د سیر معاملاتو کې پاکستان داسې ښکاره نه شي چې هغه سعودي عرب سره ورار دی بلکې هغه یو غیر جهدار ښکاره شي.
ډاکټر سرفراز وایي په عین حال کې د پاکستان سیاسي مشرانو هم په حکومت غږ کړی دی چې د سعودي عرب او ایران په معامله کې بې طرفه پاتې شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د منځګړي کردار ترسره کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو تلت مسعود وای چې د حسن روحانی دوره به د سیمې حالاتو لپاره ګټوره ثابت شي.
میرے خیال میں پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ ایران سے تعلقات کو بہت بہتر سے بہتر کیا جائے.
زما په فکر پاکستان دا کوشش کوي چې له ایران سره تعلقات لا نور ښه کړي. پاکستان دا هڅه هم کوي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په اختلافاتو کې کمی راولي او کوم ممکن وي نو د یو داسې سالسي کردار ترسره کړي چې د دوی ترمنځ کشاله کمی کړي شي او پر یو بل اعتماد هم زیات شي. دواړه مسلمان هیوادونه په فرقاوارانه بنیادونو له یو بل سره جګړه نه کوي، د طاقت زور دی نه ښایي او په خپلو دایرو کې دننه دی وسی.
بنیاد پر آپس میں نہ لڑیں یا پاور پلے نہ دکھائیں، اپنے اپنے دائرے میں رہیں.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د حسن روحانی تر دورې مخکې تر روان کال په سر کې ایران ته تللی و چې مقصد یې د ریاض او تهران ترمنځ د کړکېچنو تعلقاتو آرامول وو. کارپوهان دا هم وایي چې ممکنه ده د ایرانی ولسمشر اسلام آباد ته په دوره کې د پاکستان او ایران ترمنځ په گیس پایپ لاین منصوبه خبرې وشي چې په تهران د غربي بندیزونو له امله د ځنډ ښکار شوې وه. بلخوا سفارتي سرچینو رسنو ته ویلي چې امکان دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د بجلی په منصوبو هم دستخط وشي.
دا مشال ریډیو دا.
د بلوچستان حکومت د صوبې په جنوب کې د هندي استخباراتي ادارې را یو افسر نیولو دعوه کړې. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټي د خبره نن سهار وختي مشال راډیو ته تایید کړه. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې.
د بلوچستان حکومت او په دغه صوبه کې د پاکستان څارګري ادارې ادعا کوي د صوبې په جنوبي سیمو کې د هندوستان د استخباراتو یو اوسنی افیسر نیولی او اسلام آباد ته منتقل کړی دی. د پاکستان یو اردو ژبي ټلویزیون دنیا نیوز د خپلو سرچینو پر اساس د دغه نیول سوي هندي افیسر نوم کلبوشن یاداو یاد کړی او زیاتوي د ممبئی اوسیدونکی دی. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي که څه هم په دې اړه ډېر معلومات راسره شریک نه کړل، خو یوازې دومره وویل دا هغه ثبوت دی چې تاسو خبریالانو به یې هر وخت غوښتنه کوله. د هندي استخباراتو را یو اوسنی آفیسر له جنوبي بلوچستان څخه نیول سوی دی او دا چې زه له لومړۍ ورځې راهیسې وایم چې په بلوچستان کې را فعاله ده او د دې به تاسو هر وخت لما ثبوتونه غوښتل. نور ثبوتونه هم له موږ سره شته، لکن تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ؟ له دې نیول سوي افیسر څخه پوښتنې ګرویژنې روانې دي چې وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو. که څه هم د بلوچستان ایالتي چارواکو او پاکستان په وار وار په بلوچستان کې د ترهګرۍ د پیښو تر شا د هندي استخباراتو لاس بللی، خو دا لومړی ځل دی چې د هند د څارګري ادارې د یوه افیسر د نیولو ادعا کوي. هند چې تل یې د پاکستان دغه ادعاوې ناسمې بللې، د دې نیول سوي افیسر په اړه یې لا هم څه نه دي ویلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
پاکستان وایي د افغانستان شخړې یوازینی حل سیاسي دی، نو ځکه اسلام آباد د هغه هیواد سولې او ثبات لپاره پوره هڅې کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس زکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. هلته د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی هم ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم دی. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ خارجه چارو دفتر کې هفته وار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې څلور واړو ملکونو د افغانستان د سولې پروسې لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي او د څلور واړو ملکونو غونډه به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سبا کې د وړومبۍ دور مذاکراتو نه پس کیږي. دی وایي
د افغانستان شخړې څخه فوزي حل نشته. د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده. په افغانستان کې امن په ځای کولو او د تشدد خاتمې لپاره د افغانستان مشري ضروری ده. پاکستان د افغانستان په مشري او ملکیت، امن، ترقی او استحکام کې مهمه برخه لري. د امن مذاکراتو په اړه وسلواله ډلې د خبرو اترو میز له حکومت سره راوستلو لپاره د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجینګ کوششونه روان دي.
بلخو د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی د پاکستان او افغانستان لپاره د جاپان خصوصي استازي سره د ملاقات په وخت ویلي دي چې د افغانستان امن د ټولو سیمې امن او استحکام لپاره ضروری دی. طارق فاطمی په وینا چې پاکستان به د سولې پروسې لپاره د سهولتکار کردار لوبوي. د افغانستان د سولې پروسې په اړه د افغان امور کارپو او خبریال طاهر خان وایي چې د طالبانو د مذاکراتو په میز راتلو د انکار نه پس اوس د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین له یو چیلنج دی چې څنګه دا پروسه شروع کړي.
زه به دا خبره وکړم چې د لوی مقصد د حصول لپاره چې هغه د امن د خبرو د پروسه شروع کول دي، نو د هغې دپاره به ځینې داسې ګامونه اخیستل غواړي چې د اعتماد بحالۍ دپاره وي. لکه طالبان غواړي چې د هغې دفتر ته اجازه ورکړی شي، هغه تر اوسه پورې تړلی شوی دی. هغوی دا غواړي چې ځینې د هغې بندیان دې خوشي کړي، قیدیان دې خوشي کړي، نمازګین خوشي شوي دي او که یو څو بندیان خوشي شي، نو زما خیال د لوی مقصد دپاره به ځینې کارونه اخیستل غواړي. بل هغې د خپلو مشرانو نه بندیزونه نړیوال د سفر باندې هغه لرې کول غواړي. نو که دا ځینې ګامونو د اعتماد د بهرۍ دپاره واخیستل شي، نو په هغې کې زما په نظر باندې څه په کار ده چې څه رکاوټ نه وي.
یاد دې وي چې افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مذاکراتو لار هوارولو لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز غونډې په دې وروستو کې په اسلام آباد او کابل کې شوي.
رابعه اکرم خان رپورټ مورو. د خوست کې د شمالي وزیرستان میشت ځنی کډوال وای د رواني میاشت پر یوشتمه په یو خیمه کې د اور لګیدو له کبله د یوې کورنۍ اته کسان ووژل شول. د کیپ کډوال وای په وژل شویو کې شپږ ماشومان دي. دوی ګیله کوي چې د دې پیښې هیڅ خبر نه په رسنیو کې خپور شو او نه یې هم چارواکو پوښتنه وکړه. خو د خوست والي ویاند مبارز ددران وای له کورنۍ سره په غم کې شریک دی او هرومرو به ورسره مرسته کوي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د روانې میاشتې په یوویشتمه نیټه د افغانستان سیمې لمن ته ور اوړېدلو د وزیرستان د کډوالو په کیمپ کښې د یو قبایلي حاجي قتل سیدګي په کشدۍ کښې د اوربلن ګیس په وجه اور ولګېده چې په نتیجه کښې یې د دغې کورنۍ اته کسون چې په کښې دوې ښځینه، درې وړې جینکۍ، درې وړه وړکي شامل دي، وسوځېدل، مړه شول. د دغې کیمپ کډوال وایي چې د دغې پیښې په موقع د غمجنې کورنۍ چا هم پښتنه ونه کړه، حتی چې په دغه باره کښې میډیا هم غلی پاتې شوه. په کیمپ کښې موجود یو مشر عبدالسلام په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي.
دا د قتل عزیز کینه قبیله وه، دا که په اسلام آباد کښې وای یا په کوبل کښې وای، د ټوله دنیا ته د دوی څخه هر قسم مرسته شوې وه. خو دا دومره غمجنه وقعه جوړه شوله چې د هغه پورې نه چا خبر دغه
قرانه مشر حاجی قتل سیدگی خبر تا لش کی چاک شے دغه پیش نامه چې د افغانستان خوز مبارز محمد زدران خبر کا اغوی وویل بیا میں د قطبی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر وزیر ہاں خبر کا محمد نذیر وزیر وویل چزباد دغه پیش او د زنی مالی توان په باریک شه د افغانستان پاکستان حکومتی چارواکیو سارا تماس ونسان سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یولس بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو
پام کوه
په پاوکم څلورو بجو
حجرا
په څلور نیمې بجو
تیر ورځ په خوست کې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. غونډې ته ګڼ دینی عالمان او د مصر الازهر پوهنتون یو استاد هم ورغلی و. ویناوال وویل علم او پوهه د سخت دریځۍ مخنیوی کولی شي او دا چې ټولنه باید د هر ډول ظلم پر وړاندې ودرېږي. غونډې ته ښځې هم ورغلی وې چې پکې یوې مشال راډیو ته وویل چې ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول هم یو ډول سخت دریځي ده. د دې کنفرانس تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول، د عدالت تامینول، د ظلم او زور زیاتي پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوي سوله ییزه فضا رامنځته کولی شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیت سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرانس کې په ډاګه کړې. په دې کانفرانس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نامه جوړ شوی و، پکې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 2500 دیني عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه. د پنجشنبه په ورځ د مصر د الازهر پوهنتون استاد دکتور محمد فتحی النادی د کانفرانس په څنډه کې مشال راډیو سره په خبرو کې د یوې سوله ییزې اسلامي نړۍ لپاره علم د ظلم سره مبارزه، د عدالت تامین او د ورانکارو اعمالو مخنیوی مهم اسنونه وبلل.
اول علم او پوهه پکار ده، د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلې ځالې پکار دي، د عدالت تامینول دغه مهم ولری، نو د هر ورانکاری مخه باید ونیول شي او کچرته نکیده نو هغه سره د مناسب قدم اخیستل، نو ان شاء الله تعالی چې ټول نړۍ اسلامي کې به خوشحالي الله پاک راولي
په مجتمع نشر روح تسامح.
ډاکټر محمد فتحی النادی زیاتوی چې اسلام وسط دین ده او پکې افراط او تفریط ځای نشته او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولي.
قاتل النفس فی الاسلام امر
دغه ناوړې کړنې، د بې ګناه خلکو وژل یا د خپل ځان وژل، د یو چا ته ضرر او نقص رسول بدون د کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د عمدې کړنې نه، دا په کلک علما غندي او د تنا روا کړنې
وایي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي وحید الله وایي چې افراطیت په افغانستان کې عقیدې او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولی دی.
افغانستان کې افراطیت هم عقیدې لحاظه ستونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو د همدا وجه ده د افراطیت هغه دی چې بې ځایه قتلونه کېږي، همدارنګه بې ځایه ښځې سنګسارېږي.
د خوست د ښځو چارو رئیسه د ښځو د حقوقو تلف کېدل، ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل او دوی لپاره د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتون هم په دې ټولنه کې د افراطیت له علتونو څخه بولي.
افراطیت د افغانستان د ښځو په وضع باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه د ښځو د حقوقو په برخه کې که د دوی حقوق تلف کېږي دا هم یو افراط ده. ښوونځیو ته نه پرېښودل د نجونو دا هم یو افراط ده. افراطیت بالاخره د ښځو ذهنونه مغشوشوي، ښځې د خپلو حق او حقوقونه محروموي.
د افراطیت پر ضد مبارزې په دې دوه ورځني کنفرانس سکیو تن ویناوال مولوی حضرت الله ویل چې د یو نظام پایښت او قوت د چارواکو، دینی عالمانو او د قومي مخورو ترمنځ په تفاهم او همکاري پورې تړلی دی او دا همکاري چې هر څومره غښتلې وي په هماغه اندازه نظام کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزې کمی وي.
د نجیب الله لوخیل رپورٹ مورید د کنړ چارواکی وای اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله په هغه ولایت کې هیڅ ځای نه لري او د نفوذ پراخولو ته نه پریښودل کیږي. امنیتي چارواکی وای په کنړ کې د داعش ډلې فعالیتونه لیدل شوي خو ډاډ ورکوي چې ځواکونه به یې ونه زغمي. اجملان د معلومات راکوي.
د کنړ د امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل تایید کړه چې د داعش ډلې 15 کورنۍ په دې وروستیو کې د سرکڼو ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته کډه شوي. نوموړی وایي د ننګرهار په چین کې د دې ډلې پر ضد له عملیاتو وروسته چې داعش پکې ماتې خوړلې اوس دوی د کنړ غرنیو سیمو ته مخه کړې. ښاغلی سیدخیل وایي د ماتې خوړلو داعشیانو 15 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ د شومکړه درې ته ورغلي. داسې اوازې هم وي چې دغلته په ورغلو کسانو کې حافظ سعید هم شامل دی او له دې ځایه شلته ته اوښتی. خو دا یوه شایع وه او داسې کوم کره ثبوت نشته چې خپل حافظ سعید دی په دې ډله کې شامل وي. حافظ سعید په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر ګڼل کیږي. د کنړ امنیه قمندان وایي د دوی د معلوماتو له مخې دغلته ورکړل شوي داعش پورې تړلي کسان د کډوالو په څیر د کورنیو په بڼه دي او وسلوال کسان ورسره نشته. ښاغلی سیدخیل وویل په 3 نورو ولسوالیو کې په هغه سیمو کې چې د امنیتي ځواکونو له پوښښ څخه بهر دي دوی د داعش د جلب و جذب رپورټونه اورېدلي خو تر اوسه پورې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه نشي تاییدولی. نوموړی ویل داعش وسلوالې ډلې شپږ میاشتې پخوا هم کنړ کې د پښو ټینګولو هڅه کوله خو د کنړ خلکو دې ډلې ته په خپله سیمه کې ځای ورنه کړ. سیدخیل وایي خلکو موږ هم پیژندلي یو دوی هم پیژندلي دوی د خلکو په منځ کې ځای نه لري. د کنړ والي وحیدالله کلمزي هم تر دې مخکې ویلي وو چې ولسي خلک د داعش سره همکاري نه کوي او دا ډله په کنړ کې د پښو ټینګولو ځای نشي موندلی.
د اجملان رپورټ مورید په افغانستان کې د جی او پلس غړي هیوادونه په سرمشریزه کې د پایدار پرمختیايي اهدافو د عملي کولو پر میکانیزم سره سلا شوې دي. د بیوزله او مرخ پر ودې ټولنې وزیرانو څلورمه کلنۍ دوه ورځنۍ سرمشریزه تیر مازیګر په کابل کې پای ته ورسیده. تر غونډې وروسته د افغانستان مالی چارو وزیر کلیل حکیمی خبریالانو ته ویل دوی له ګډونوالو سره هغه مشکلات شریک کړل چې د افغانستان ثبات او پرمختیا مخې ته خنډ دي. تفصیل قاسم سولمل راکوي.
په کابل کې د جی او پلس هیوادونو دوه ورځنۍ ناسته یو لړ پراختیايي اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو ګډ عملي میکانیزم په جوړېدو سره پای ته ورسېده. د افغانستان د مالی وزارت وایي دغه اهداف د سولې، حکومتوالۍ، کاري فرصتونو، کډوالو او داسې نورو اساسي برخو کې دي. اکلیل حکیمی د پنځمبه پر ورځ خبریالان ته د دوه ورځنۍ ناستې د نتایجو په اړه وویل چې افغانستان هم دغو اهدافو ته د رسیدو پر وړاندې د شته خنډونو د ارزونې نتایج د غونډې ګډونوالو سره شریک کړه.
حکومت افغانستان
دی وایي د افغانستان حکومت دغه تړون د ارزونې لومړني نتایج چې افغانستان د ثبات پر لور یادېږي مجلس ته وړاندې کړ. دغه ارزونه هغه ستونزې مشخصوي چې د خودکفایي پر لور د افغانستان په وړاندې سته. ښاغلی حکیمی وویل چې د دغې ارزونې نتیجه به د استراتیژي په توګه د بروکسل په کانفرنس کې وړاندې سي. په کابل کې د جی او پلس یا وباندې هیوادونو په دوروسنۍ ناسته کې دغه ټیلې د شلو غړو هیوادونو وزیرانو او د مرسته کوونکو هیوادونو او نورو نړیوالو سازمانونو استازو برخه درلوده. په همدې حال کې د سریلیون د مالی وزیر کفالا مرا چې د همدې ډلې مشري کوي خبریالان ته وویل د کابل په ناسته کې پر 19 شاخصونو موافقه وسوه چې له مخې بېوزله هیوادونه هر کال خپل د پرمختګ کچه معلومه کړي. نوموړی پر مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو غږ وکړ چې باید له بېوزلو هیوادونو سره د هغوی د ضرورتونو پر اساس مرسته وسي. دوی وایي موږ پر خپلو نړیوالو شریکانو غږ وکړ زموږ تر څنګ ودرېږي او دا یقیني کړي چې دوی زموږ اړتیاوې او غوښتنې درک کوي. زموږ سیستم او بنسټونه حمایت کړي. په دې توګه موږ وکړای سو سولې ته ورسېږو او زموږ بنسټونه به قوي وي. ښاغلی مرا هم درنګ ویل چې د جی او پلس ډلې هیوادونه باید خود کفایت ته رسیدو په هدف له شته فرصتونو ګټه پورته کړي. د جی او پلس یا وباند هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته شوه چې د مهال د افغانستان په ګډون د نړۍ شل بېوزله هیوادونه غړي دي. دغه هیوادونه هر کال یو ځل سر راټولېږي څو په معاصره توګه د نړیوالو مرستو د لګولو په هدف خپلو کې تجربې سره شریکې کړي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو
ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
اوریدونکو د ځوانانو غږ خبرونه خو به درته نن ماسپخین 2 بجې خبرو، او په دې غړی کې تقریبا 15 دقیقې وروسته روښانه مستقبل خبرونه درته خبرو. وسم په پیښور کې 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د خبرونو لنډیز. ایران ولسمشر حسن روحانی لندن د پاکستان په 2 ورځنی سفر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپخین خبریالانو ته ویل روحانی به له پاکستاني مشرانو سره په لیدو کې د تهران او اسلام آباد همکاریو پراخولو او پر نړیوالو مسئلو خبرې کوي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د هندي استخباراتي ادارې را د یو افسر نیولو دعوه کړې، خو د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی دا نه دی ویلي چې دا مشکوک کس په کوم ځای کې نیولی او څه نومیږي. هند هم لا په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. پاکستان ویلي د افغانستان شخړه پرته له سیاسي جوړجاړي نور هیڅ حل نه لري. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وین نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې کړې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 50 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیت قومندان عبدالحبیب سیدخیل بیګام مشال رډټویل په دوی کې ښځې او ماشومان دي او پکې وسلوال نشته. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد په شمال کې له تاوتریخوالي څخه ډکې مظاهرې ناقانونه بللې دي او د دې د درولو غږ یې کړی دی. د ملګرو ملتونو یو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ ته د 40 کلونو بند سزا اورولې ده. د هالند په هیګ کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره جوړې نړیوالې عدالتي جرګهګۍ 70 کلن کراجیچ په 1995 زیږدیز کال کې په سربینیتسا کې د 8000 هلکانو او سړیو د وژنې له کبله د نسل وژنې مجرم وګرځاوه. د بلجیم څارنوالانو دفتر وایي پولیسو تیر ماښام د برسلز پر هوایي ډګر او د ځمک لاندې اورګاډي یا میټرو پر تمځي د اسلامي دولت ډلې حملو پلټنو په مخه شپږ کسان نیولي دي. د دې کسانو تورنولو یا نه تورنولو په اړه به نن پریکړه کیږي. اوس هم ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثره مقامي ورځپاڼو خپلې ادارې په سیلابونو او بارانونو باندې لیکلي دي. په دې کې د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په پېښور او خوشا سیمو کې د بارانونو یو نوې لړۍ پیل شوې او د غرنګ له دې وړاندې هم بارانونه شوي دي چې له وجې ډېر کورونه تباه شوي او یو شمېر خلک وژل شوي دي. خو دې اوسنو بارانونو د مرګ جوبلې او د کورونو تباه کېدو یره نور هم سیوا کړې ده. د ادارې په وینا لکه د نور کله په رنګ دا ځل هم حکومت سره د سیلابونو او بارانونو نه د بچ کېدو سه انتظامات نشته او نه د لړکی سنجیده ګامونه پورته شوي دي. غنی د سیلابونو او بارانونو نه د بچ کېدو ډېری لارې کې دي شي او په مرګ جوبلې یا کورونو را پریوتو ک پوره کابو ونه مندل شي نو کم از کم د دیش میرا رقمي دي شي. ادارې سيته ویجه د سیلابونو لوی وجه یو خوا د زنګلونو کټ کېدل دي او بل پلو د وړو وړو ډیمونو نه جوړېدل دي او د دې سره سره پکلو خاريو کې چې د اوبو د نکاسي په خشن بندوبست کریشی نو هله به ممکن شي چې د سیلابونو او بارانونو نه نقصانونه کم شي. ادریا اخري کې لیکي حکومت لبا د خوبه بیدارېدل پکار وی او د بارانونو او سیلابونو نوړاندې بورلا غوړه منسوبه بندي جوړول وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل ادریا کې لیکي د زیارت پورس پټول پاکستان کې د هندو برادری مذهبي تہوار هولي ومنځل شو او په دې موخه د سین حکومت د عامه رخصتۍ اعلان کړی وو کوم چې نه یوازې اقلیتونو وستایلو بلکې په عالمی کچ هم د دې ډیر وشوا. د ادارې په وینا کس هم په قومي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی شوی وو چې په 15 مارچ به د هولي په موخه عامه چوټي وي، خو د سین حکومت د دې پیل وکړو او دغه اعلان یې عملي کړو. ادریا اخري کې لیکي اقلیتونه هم د دې پاکستان محب وطن خلک دي او دومره په دې وطن خفه کیږي څومره چې نور خلک. نو باید چې په ټول پاکستان کې د دوی د تہوارونو په موقع عام رخصتي ورکړل شي او د دې په خوشحالو کې مسلمانان هم شریک شي.
سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ ژورنال لیکي د سعودي عرب او ایران ترمنځ ژورېدونکي اختلافات په سیمه کې د فرقه ایز تاوتریخوالي زیاتېدو لامل ګرځي. ورځپاڼه لیکي په دې صورتحال کې وسته پاکستان لپاره ګرانه شوې چې له تهران او ریاض سره یو ډول اړیکې وساتي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجله وایي په افغانستان کې د سولې په موخه په جوړه شوې څلور اړخیزه کمیټه کې د چین رول له نورو ټولو ځکه مختلف دی چې هغه هیواد له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښه اړیکې لري. اسرار علم مومند دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ ژورنال لیکي د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې وخت پاکستان سفر کوي چې په مسلمانه نړۍ کې فرقه ایزه شخړې په زیاتېدو دي او تهران غواړي چې د پاکستان ملاتړ ترلاسه کړي او دې لړکې یې سفارتي هلې ځلې هم تیزې کړې دي. تمه څرګندېږي چې په دې سفر کې به ایراني ولسمشر د توانایي بحران سره مخ پاکستان باندې د بجلی د خرڅولو یو تړون هم لاسلیک کړي. نوموړي ژمنه کړې چې له اسلام آباد سره به کاروباري اړیکې زیاتوي ځکه چې اوس له ایرانه نړیوال بندیزونه لرې کیږي. له تهران سره اړیکې مضبوطول د پاکستان لپاره ډېر مشکل کار دی ځکه که یو خوا اسلام آباد د اقتصاد په برخه کې په ایران مخالفه سنی مسلک سعودي عرب تکیه کوي، بلخوا سعودي عرب د پاکستان په سنی اکثریت اولس کې هم ډېر محبوبیت لري. په داسې حال کې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو له کبله په دغه سیمه کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ تاوتریخوالي ته وده ترلاسه کیږي، پاکستان وړاندیز کړی چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ په اړیکو ښه کولو کې د منځګړي رول لوبول غواړي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د سولې راوستو په هدف جوړې د څلور اړخیزه کمیټې دریمه غونډه د فروری په شپږمه ترسره شوه. دا کمیټې چې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین پکې شامل دي، مخه یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شروع کول دي. مجله لیکي د جنوبی اسیا په سیاست کې د لومړي ځل لپاره په پراخه کچه د شاملېدونکو هیواد چین رول له نورو خواوو ډېر مختلف دی ځکه چې چین له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښې اړیکې لري. په افغانستان کې د ثبات پر ځای کېدو پرته هم یو شمېر خبرې دي چې له وجې یې چین غواړي د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په نتیجه کې امن راشي. چین غواړي چې له افغانستانه د دوی هیواد ته د افیمو د قاچاق مخه ونیول شي. له دې هم زیاته مهمه دا ده چې په افغانستان کې روانه بدامنی د چین پولو ته داخله شوې چې له وجې یې د دې هیواد اویغور ټولنه سخت دریځه کیږي. په افغانستان کې د چین یو شمېر ګټې دي. دا هیواد غواړي چې د کاپر او اوسپنې په ګډون د افغانستان له نورو پټو وسایلو ګټه واخلي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د میلیونونو ډالرو مرستې ورکوي او له دې هیواد سره به نږدې کاروباري اړیکې جوړوي. چین دا ژمنه هم کړې چې له کابل سره به د اربونو ډالره تجارتي معاهدې کوي. دا به د ریښمو لارې د پروژې هم برخه وي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅ اورېدلی شئ.
د ملګرو ملتونو یو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادووان کراجیچ ته د څلوېښتو کلونو بند سزا اورولې ده. د عدالت تېره ورځ په خپله فیصله کې وویل پر کراجیچ له 1992 زیږیز کال څخه تر 1995 هغه د بوسنیا په کورنۍ جګړه کې د نسل وژنې او بشریت ضد جرمونه ثابت شوي دي. د دې پریکړې پر ضد د سربیا په پلازمینه بلغراد کې مظاهرې هم شوي دي. تفصیل اجملان راکوي.
په حق کې د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې د پنجشنبې په ورځ کراجیچ د اته زره مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دا وژنې په 1995 کال کې په سربنیڅا کې شوې وې. د دې محکمې مشر قاضي وویل تر ډله ییزې وژنې مخکې کراجیچ د سربنیڅا د نیولو امر ورکړی او هدف د غلطه د بوسنیا د مسلمانو نارینهوو له منځه وړل و. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي قمندان په توګه کراجیچ پر هغو ځواکونو کنټرول درلود چې د سربنیڅا ډله ییزه غوښتنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې د ملګرو ملتونو لخوا خوندي سیمه اعلان شوې وه له 1600 ځواکونو څخه ونیوله. د جنګي جنایاتو دې محکمې همدارنګه کراجچ د وژنو سخت دریځۍ او په زور له هغه ښارونو څخه چې سربي ځواکونو نیولي وو د مسلمانانو او کرواتانو د ایستلو په شمول د بشر ضد نورو جنایاتو هم مجرم وباله. قاضي همدارنګه کراجچ د بوسنیا د پایتخت سرایو د 4 میاشتنۍ محاصرې پر مهال په وژنو پر ولسي خلکو په بریدونو او ترهګرۍ کې مسؤول وباله. قاضي وویل کراجچ په ښار کې پر ملکي اهدافو توغندي ورول او سیاسي اهدافو ته د رسېدو په خاطر یې ملکیان په نښه کول. په سرایو کې د ازادي راډیو د بالکان د څنګه خبریال وایي د محکمې دې پرېکړې ډېر خلک مایوسه کړي. وایي چې ولې کراجچ ته د عمري قید سزا ورنه کړل شوه. نور ډېر هغه بوسنیایي سربیان چې په دې جګړه کې ښکېل و د سربني څاپه ډلیزه وژنه کې د لاس لرلو له کبله د دې ځانګړې محکمې لخوا په عمري بند محکوم شوی دی. کراجچ پرده د یو لسو لګیدلو تورونو څخه په لسو کې مجرم ګڼل شوی. د نوموړي حقوقي سلاکار خبریالانو ته ویلي چې دا پخوانی سربي قومندان د محکمې په پریکړه خفه دی او غواړي د استناف غوښتنه وکړي. د استناف غوښتنه 2 کاله وخت نیسي. د سربیا په پایتخت بلګراد کې بیا 3000 کسان د افراطي ملت پالو په اعتراضي لاریون کې راوتلي وو. ویلي چې کراجچ ځکه محکوم شو چې د دوی په وینا سربی و. کراجچ 70 کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول شو. هغه 12 کاله لانی ولکیدو پاتی اختبو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
د فرانسې خبری اژانس وایي د نړۍ یو شمیر هیوادونه د طبیعي ناورینونو له ګواښ سره مخامخ دي. اژانس د یو وروستي رپورټ په حواله وایي د سیاسي ناارامۍ ښکار د آسیا او افریقا ځینې هیوادونه ښایي له قدرتي آفتونو څخه لا نور اغیزمن شي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فرانس پرېس خبري اجانس لیکنه وایي د آسیا یو شمېر هیوادونه او غټ ښارونه داسې دي چې سمندري طوفانونه او زلزلې پکې راتلی شي او نفوسو ته زیات زیانونه اړولی شي. خو د آسیا په مقابل کې د افریقا ځینې هیوادونه اوسیدونکي یې ښایي د قدرتي ناورینونو له لاسه زیات وځپل شي. اجانس د مرسک میپل کرافټ نومې یوې برطانوي ادارې د شمیرو تر مخه وایي د جنوبي آسیا شاوخوا 1.4 میلیونه خلک چې د هند، بنګلادیش او پاکستان وګړي پکې شامل دي د سمندري اوبو د سطحې لوړېدو او زلزلو له کبله د سیلاونو او تیزو سیلیو په څیر قدرتي ناورینونو له خطرونو سره مخامخ دي. د بنګلادیش 0% د هند 2% او د پاکستان 70% خلک کېدلی شي له دغو قدرتي آفتونو اغیزمن شي. همداراز د چین، انډونیشیا، جاپان او فلپاین وګړي هم له ورته خطرونو سره مخامخ دي. خو که د دغو ناورینونو له وجې خلکو ته د زیاتو ځاني او مالي تاوانونو وختو خبره شي نو یو شمېر افریقایي هیوادونه بیا تر ټولو مخکې دي. په رپورټ کې جنوبي سودان د هغو افریقایي هیوادونو د لیست په سر کې یاد شوی چې قدرتي آفتونه پکې خلکو ته زیات زیان اړوي. له جنوبي سودان وروسته بیا بروندي، افغانستان، چاډ، نایجر، سودان، مالی او کانګو هیوادونه یاد شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي د قدرتي ناورینونو مخنیوی د حکومتونو د وس کار نه دی، خو د هغو د زیانونو کمولو په موخه د عامه پوهاوي پروګرامونه او ستراتیژۍ جوړېدای او عملي کېدای شي. په رپورټ کې د فلپاین پلازمینه منیلا د نړۍ یو له هغو غټو ښارونو یاده شوې چې یو زیات شمېر اوسیدونکي د سمندري طوفانونو او زلزلو له خطرونو سره مخامخ دي. د جاپان سرخار ټوکیو په 2 او د انډونیشیا پلازمینه جکارتا په 3 نمبر دي. دا جانس لیکنه د برتانوي ادارې د رپورټ په حواله زیاتوي که حکومتونو غواړي خپل وګړي د قدرتي ناورینونو له خطرونو محفوظ وساتي نو اړینه ده چې په حکومتي نظام کې د اصلاحاتو او سیاسي ثبات لپاره کار وکړي.
پام کوه، یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر ستی ماناو
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوه.
الوهی بورگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بفن
گرانو اوریدن کو ددی نہ مخ چی مری سی نور جڑنگانو بس
اوئے ہوئے ہوئے قدرت وے دی میو جی پام کو.
د مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعه او نه پورز
پام کوا خبرونه به درته ورسته خبرو وس وخت شوی د ونیز خبرونه روخانه مستقبل. اوریدونکو په روخانه مستقبل خبرونه کې بنن تاسو واورئ چې د افغانستان او پاکستان د لرې پرتو وروسته پاتې کلیوالو سیمو د پښتنو کې ځینې داسې پښتانه شته، داسې ځوانان شته چې پر بېوزلۍ سربېره یې زیار ایستلی دی، لوړې زده کړې ترلاسه کړي دي، او نه یوازې لوړې زده کړې ترلاسه کړي دي بلکې د طب په څیر په مضمونونو کې د سرو زرو تمغې هم مسلسل څو کاله ګټلې دي. دا خبرونه چې تاسې د پنجشنبه او د جمعې په ورځ باندې اوري نو نن یې درته په تکراري توګه در خپرو. د خپرونې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د پښتون ولس او وطن د پرمختګ په اړه د ځوانانو نه ډیر امیدونه دي چې په اړه یې ځنې پوهان وایي پښتانه ځوانان ډیر صلاحیتونه او استعداد لري، خو دا به هله ګټور شي چې د تعلیم او کار موقع ورته برابر کړي شي. بلې خوا ته بیا ځنې پوهان په دې نظر دي چې که پښتانه ځوانان همت او مهنت نه کار واخلي نو ځان لپاره به په خپله موقع پیدا کوي او دا قام او وطن به د پرمختګ په لار روان کړي. د دې دواړو نظرونو په حق کې دلیلونه شته او په خپل خپل ځای ډیر اهمیت لري. د لړ کې مونږ په روښانه مستقبل خبرونه کې هڅه کوو چې ځوانانو ته د بیلابیلو موقعو په اړه معلومات ورکړو، خو وخت په وخت تاسو په وړاندې داسې ځوانان هم معرفي کوو چې د ناسمو حالاتو باوجود یې نه یوازې ځان بریالي کړي بلکې هغه ځوانان یې هم شاته پرېښي چې د ډیرو موقعو او سهولتونو سره یې تعلیم ترلاسه کړی دی. د نن په روښانه مستقبل کې د دغه ډول ځوانانو د ژوند او بریا حال اوري. د افغانستان ډاکټر نقیب الله شیرزاد د خپل سیمې او زده کړو په حق لا مشال لري او ته وویل
زه ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم او خپل زده کړې مې د ننګرهار ولایت کې شروع کړې او هغه وجه د ننګرهار د عالي لیسې څخه فارغ شوم او د هغې څخه وروسته مې د پاکستان سفارت له د پاکستان هیواد د لوړو زده کړو لپاره لاره پیدا کړه او د پاکستان په هیواد کې مې د ایم بی بی ایس ډیګري مطلب طبي معالجوي پاکستان کې ولوست او هغه وجه د استاد پوهنتون څخه سږ کال فارغ شوم. دا په دغه کې چې کوم د خپل طب دوره کې چې په کراچۍ کې موږ ترسره کړل ما په کې شپږ مډالونه اخیستي دي چې پنځه پکې د سرو دي او یو پکې د سلور یعنی د سپینو زرو دی او په هغه کې چې کوم کا پنځه چې کوم ما په پنځه مختلفو مضمونونو کې ترلاسه کړي دي چې په هغه کې زما لومړی پوزیشن راغلی دی. هغه تقریبا څلورم او پنځم کلونو کې ما ترلاسه کړي په مختلفو مضمونونو کې او دغه یو مډال چې کوم د سرو سپینو زرو مډال ما ترلاسه شوی دی هغه ما په خپل څلورم او پنځم کلونو کې چې کوم زما لومړی پوزیشن راغلی دی په کلینیکل سایډ کې په هغه کې ما ترلاسه کړی دی.
په دې پښتنه چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو لپاره یې څنګه موقع ترلاسه کړه نو موړی وایي د افغانستان او پاکستان حکومت په دې حق لوی ولوزنامه لري چې تر مخه به یې افغان ځوانانو ته دغه ډول موقع ورکول کیږي.
زمونږ یو دوره مخکې خلک هم راغلي مطلب په دغه پروژه پروسس کې مونږ دویمه دوره خلکو چې پاکستان هیواد ته راغلل دا په هغه وخت کې د پاکستان د پرایم منسټر او د افغانستان د دولت ترمنځ یو معاهده ترلاسه شوه. البته په هغه کې د افغانستان رئیس جمهور ښاغلي حامد کرزي ترمنځ دا معاهده ترلاسه شوه چې د هغې معاهدې تر لاندې 2000 افغان شاګردان پاکستان هیواد ته د زده کړو لپاره راځي چې په هر کال کې به څلور سوه نفر راځي او دغه امتحان په اول کې د افغانستان حکومت په خپله په مختلفو ولایتونو کې اخیسته او بیا هماغه چې د پاکستان سفارت ته انتقال شو هلته به دې امتحان اخیستل کېده او څوک به چې کامیابېدل نو هغه به د پاکستان هیواد ته لاره پیدا کړل د زده کړو دپاره. هماغه دغه پنځه کلنه پروسه هم سرته ورسېدله او دغه بیا د کاري صاحب په آخرنۍ دوره کې دغه پروسه بیا پراخه شوله او همدا اوس هم دوام لري. د هاغلی رئیس جمهور اشرف غنی په حکومت کې او تقریبا 400-450 شاګردان به بیا پاکستان هیواد ته د لوړو زده کړو لپاره لار پیدا کړي او دا پروسار کار دوام لري او سفر هم روانه ده.
دا چې د افغانستان په وروسته پاتې او کلیوالو سیمو کې د تعلیم سهولتونه ډیر کم دي، څنګه یې ځان اعلی زده کړو او اعلی مقام ته ورسوه؟ نقیب الله په دې اړه وایي
داسې ماحول کې خپل هغه زده کړې کړې وي چې هغه یو ډېر وروسته سیستم پاتې سیستم دی. مونږ د پاکستان یا ټوله د ټولې نړۍ د سیستم تعلیم سره نو برابر چې کله مونږ خپل هغه د دولسم سیستم زده کړې ترسره کړلې چې کله د پاکستان هیواد ته موږ راغلو دې تعلیم زموږ د تعلیم نه ډیر مختلف و او دا په یو سټنډرډ هغه سویه باندې و. نو هماغه و چې د انسان خپل انسان کوشش وي چې هغه هر ځای پورې رسولی شي او په دې دنیا کې که یو سړی وغواړي چې هغه خپل کوشش وکړي نو هر څه امکان لري. یوازینی ټکی ته باید دلته اشاره وکړم، زموږ تاسو باید چې ډېر پښتنو ته زما دا دغه دی اشاره ده دا چې خپل مسؤلیت باید هر څوک وپېژني. که زه وایم زه مطالعه زما مسؤلیت څه دی، زه باید مطالعه وکړم. که یو کارګری د کور د هغه مسؤلیت څه دی، د یو کور د مشر مسؤلیت څه دی، که چېرته هر څوک خپل مسؤلیت درک کړي او هماغه مسؤلیت په خپله توګه باندې خسر ته ورسوي نو انشاءالله چې هغه خپل مقصد او مرام ته برسېږي.
نوموړي نه مو وپوښتل چې د بریا تر شا یې څه لاملونه دي. دی وای د مور پلار په دعا، د استادانو په کوشش او په خپل مهنت ورته خدای پاک دغه بریاوې ورکړي دي.
زما د کورنۍ په خاص توګه باید زما د مور او پلار او زما د ترونو هغه سپورټ زما تر شا پورې و، تر هغې وروسته زما ملګري و چې زه دې ته هڅولم او یو تشویق وم چې زه باید مطالعه وکړم او زه دغه هر څه کولی شم چې لاسته راوړلی شم. او مهمه خبره چې زه کومه بولم هغه یوازینی دا و چې دا هر څه د خدای ورکړی، په خدای باندې په مکمله توګه باندې خپل باور او یقین او هغه څه ولري کدا په دنیا کې هر شی وغواړي انشاءالله چې هغه خپل مرام او مقصد ته رسیږي. او درېمه خبر دې ترمنځ هغه خپل چې کوم هغه هدف ته ځان رسول لپاره چې کوم وسایل دي په هغه باندې کار کول دي او هغه خپل هغه ورځنی ژوند کې په عملي توګه باندې عملي کول دا ډېر ضرور دي. نو هغه چې موږ روزانه هغه چې کوم موږ ته ویل کېدل په پوهنتون کې هم سبق وایي هغه هم د شپې د خوانه بیرته مطالعه کوله په هغه ریګولر دغه سره روان شپې 2 بجو پورې 3 بجو پورې نو خپل وخت هم صرف نه ضایع کړي کار څوک دغه څوک انشاء الله چې خپل مقصد او مرام ته ورسیږي.
ډاکټر نقیب الله وایي پښتانه ځوانان که همت او مهنت کوي نو د نړۍ د هر قام د ځوانانو سره سیالي کولی شي، بلکې د نورو ځوانانو نه زیات د پرمختګ استعداد لري. د ځوانانو په نوم د پیغام په سر کې نوموړی وایي
تر ټولو لومړی خو زه دغه خپلې بریاګانې د افغانستان ټولو شهیدانو ته وړاندې کوم او په خاصه توګه باندې هغه وروسته سیمو خلکو کې چېرته چې امنیت نشته دی، چېرته چې جنګ جګړې دي، د هغې د خلکو د داسې ټول وړاندې کوم او د هغې نه پس هغوی ته زما پیغام دا دی چې نور ټوپک کېږي او قلم راواخلي او دغه هېواد او دغه حکومت سره یو ځای شي تر څو پورې یو سوکاله او آرام افغانستان رامنځته شي او دغه هېواد کولی شي یوازې په تعلیم باندې او ځوانان په تعلیم په ګاڼه باندې سنبال شي نو دغه هېواد په خوب باندې ودرېدی شي او مخکې تللی شي او د دې نه بغیر بل هېڅ د حل لاره زه نه ګورم. نو هغوی ته زما دا پیغام دی چې ټوپک کېږدي او قلم راواخلي او خپل راتلونکی روښانه کړي.
ډاکټر نقیب الله شیرزاد چې په پاکستان کې د خپل زده کړو پر مهال یې د سرو زرو 15 او د سپینو زرو یوه تمغه ګټلې، دا مهال د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې د ډاکټرۍ نه پس تربیتي کورس کوي او هم په پاکستان کې د لا نورو زده کړو اراده لري. یو بل ځوان چې د طب په برخه کې یې د سرو زرو تمغې ترلاسه کړي، د هغه خبرې هم درته وړاندې کوو. خدای وی لنډه د مینه پس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه او چې پکې دا وار د افغانستان او پاکستان د روستو پاتې سیمو د پښتنو ځوانانو حال درکو. دغه ځوانانو په خپل مهنت نه یوازې ځان اعلی تعلیم ته رسولې، بلکې پکې یې د سرو زرو تمغې هم ګټلې دي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
د انساني حقوقو کارکونکو وایي د قبایلي سیمې خلک ډېر کم بنیادي سہولتونه لري چې پکې د تعلیم او صحت اسانتیاوې د نشټ برابر دي. بیا تیرو سباندې لاسو کلونو کې بدامنې د خلک لا د نور مشکلاتو سره مخ کړي دي. خو ډاکټر دانش حسن چې د کورمې ایجنسۍ په اړه چنار سره تعلق لري، ځان یې نه یوازې اعلی تعلیم ته رسولې، بلکې په هغه کې یې اعلی مقام هم ترلاسه کړی. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په طب کې یې د غاښونو د علاج او جراحۍ زده کړې کړي دي.
بنیادي چې کومه ما تعلیم او هغه ما میټریک پورې جی پر چنار نه سبق ویل دي کورم پبلک های سکول کې ومه جی رزینا جی بیا ورسته ما الحمدلله ایڈمیشن ملاو شو پری میڈیکل کې په اسلامیہ کالج پشاور نما بیا جی ایف ایس یو کړل او دوه کاله چې مونږ هلته سبق وی ډېر هارد ټایمنګز وو وخت ټایم کې کې حالات هم ډېر ډیفرنٹ وو او هغه دې کې ایف ایس سی خو مار سره اچیومنت سره وشول او اسلامیہ کالج دې د کالج برکت وو چې انټری ټیسټ هم الحمدلله خو کله طریقې سره دې کې ولو وشول جی او هغه نه پس بیا د سیو شو چې انټری ټیسټ نه پس کم لیستونه جوړ شو هغه کې د کې پی کې کې اسپیشلی د فاټا ریسیپروکل سیټس وی جی چې متبادل سیټونه وی په پنجاب کې هغه کې بیا الحمدلله الله خدای لا شکر دی جی چې بیا ما ته داخله ملا شو والا د ګریجویشن د بیچلرز ډیگری خستلې ڈینٹل سرجری والا ڈی مونٹمورنسی کالج آف ڈینٹسٹری دے پاکستان پوائنیئر او اولنے چکم میڈیکل کالج او ڈینٹل کالج شمار کی دلشی جی
ماہرین وائی چے دا پنجاب تعلیمی ادارے ڈیرے پر مختللی دانش حسن نمو و پختل چے دا غلطا دا بیلا بیلو تعلیمی ادارو ذہین زوانان ورزی دا غوی سر سنگ سیالی وکڑا
بیسیکلی دی تعارف داشان دے چے دیر کم خلکو دی کالج پتہ دے عام خلکو ته جی وی چې دا کنگ ایڈورڈ سره دا ڈینٹل کالج دے کنگ ایڈورڈ کالج میڈیکل کالج یونیورسٹی چې کوم لاہور کې دے هغه سره دا ڈینٹل کوم کالج دا ڈی مونٹمورنسی کالج آف ڈینٹسٹری دے نو دے دینا بے ما سلور کالا پس گریجویشن ہو شوالو الحمدللہ درو سلور سبجیکٹو کی گولڈ میڈلسٹ ہم خدای اللہ تعالی شکر دو دے ٹیچرانو محنت دے مور پلار دو آگانے دے کلی والاو خپل خپلوانو اٹول دو آگانو سرا نو دے دینا بے دے فاٹا سیٹ باندے ما دے انٹر سرجری اکڑلا
دا چې د خپل زدکړو پر مهال د کوم مشکلاتو سره مخ شوه او د هغه باوجود یې اعلی مقام څنګه ترلاسه کړي نو موړی وای
حقیقت خدا دے چې شروع کې ما ته ډیره زیاته تکلیف یو خدا و چې ما نه مخکې ما نه سینیئر څوک نه و په ډی مونټمورنسی کالج آف ډینټیسټری کې پښتنو کې ما نه سینیئر هیڅوک هم نه و چې فټه د موږ بلې سیمې نه راغلی وي هغوی هلته موجود وي هغوی هغه ماحول سره لکه عادت شوي وي هغوی دې ماحول کې ما ته مدد وکړي خو د خدای کرنه کوونکي وه د مور پلار دعا نه وي جي چې راغلم الحمدلله اسلامیه کالج پېښور ډېر ایکسپوژر و ډېر غټ غټ ټیچران دي او ډېر مختلفو سیمونه د مختلفو لکونه دي خیبر پښتونخوا او د قبیلي لکونه هلته لکان راغلي وي نو هلته هم ډېر ګرومینګ وشولو ډېر لرننګ وشولو نو چې کله زه بیا پنجاب ته اسپیشلی چې راغلم نو بیا ما ته دلته ډېر مختلف ماحول فیس کول و ډېر مختلف کمپټیشن و دلته های کلاس نه ہونے سا مډل کلاس نه ہونے سا هر قسم خلق و خود خدای دا کرم و چې اول نه چې ما هلته کانفیډنس سره خپل محنت سٹارټ کړلو مرګلی رته ښه ملاو شولو پچران دې دې ډېر خدي نو د خپل طریقې سره سٹارټ شولو
دانش حسن وای چې د خپل تجربې پر اړه کې هر وخت د نوي کول هلکانو او جنکو ته د ډېر مهنت مشوره ورکوي ځکه چې مهنت کله هم نه ضایع کیږي
کله ما سره ینګسترز ملاو شي نیو سټوډنټس چې میټریک وکي یا میټریک ته نوځي نه زه اکثر وایم چې میټریک او ایس د تاسو لپاره یو ټیکټ درکوي د خپل لایف اچیو کولو لپاره ښه یونیورسټي ته وتلو لپاره نو ما اکثر زه کسانو ته وایم چې یاره درې څلور کاله چې کم دي کې تاسو خپل سوشل ایکټیویټیز کمې کې و خپل سبق باندې کنسنټریټ وکې دا اتم کلاس اوري سي جی د دولسم پاس کول ټایم پورې یم خپل د مشوره د خپل وډونو ته خپل خویندو ته جی کدي دوران کې هغه لږ ځان باندې تکلیف تیر کی لږ خپل ټیچرانو پاسې ورپسې شي هغه نه تاسو نو کی او کوشش وکي چې خپل سینیئرز کې یو کال تا نم سینیئر دی دوه کال سینیئر دی چې هغه خپل گریڈ زخستی دی خپل غټ یونیورسٹی ته تللی دی هغه نه رهنمایي واخلي خپل سبق کې خپل ټیوشن کې خپل پڑھائی کې نو هغه کې هغه ته فائدہ ملاو شي چې هغه خپل د وخت کمپټیشن په سکول او هغه ته لارې هم پته ولګي هغه ځان ته رول سٹارټ کولی ته هغه موقع پته ولګي ان ټایم پته ولګي
نو موړه زیاتوي چې د اعلی زده کړو لپاره بهر تلل غواړي او د هغه نه پاس د قبایلی سیمه د بې وسه خلکو خدمت کول غواړي
انسان باندې فرض دی خدای ذات نه امید ساتي او خدای ذات سره د څه کمی نشته ډېر غټ شي سما په خپل ژوند کې خپل د زندګۍ کې وکتلو چې لکه اوس ته ماته خدای یو قسم ز قابل جوړ کړی مې چې خلکو که نور څه نه وي هم نو د ډینټیسټري حوالے سره هغې خدمت وکړم اسپیشلي د خپل علاقې خپل سیمې کې نو فیوچر ما دا اراده دی چې ما آلریډي الحمدلله آسټرلین ډینټل کونسل اگزام یو پاس کړی دی او دوه مې روان دی ټولو خپل لکو خویندو میندو مشران ته د دعا التماس هم دی چې ماته دعا نو کې یاد ساتي اراده مې لري چې زی بهر نه ماستر وکم ان شاء الله او زه واپس راشم خپل لکې ته خپل کلی ته که زه په ګورنمنټ سیکټر کې نو مننه زه په پرایویټ سیکټر کې ان شاء الله غیر لپاره فری ډینټل کیمپس فری ډینټل ټریټمنټس یا ان فری ډینټل کلینکس فارم کې هغه لپاره به موږ سروینګ کوو او زه بیل نه یم الحمدلله ما سره د قبیلی سیمې والا نور ډینټل سیستم شته چې هغه خې خولي د اراده لري میډیکل ډاکټران شته چې هغه کوشش وکړي لګي دي چې هغه بهر نه ډیگری واکي لګ ځان سیټ کی
تاسو د ډاکټر دانش حسن خبري اوریدې. نوموړی د کورمې جنسي په اړه چنار سره تعلق لري. د خپلو زده کړو پر مهال یې د اعلی کارکردګۍ په نتیجه کې د سرو زرو څلور تمغې ترلاسه کړي. دی وایي چې کوم ځوانان مهنت کوي د هغوی د پرمختګ لارې هیڅکله نه بندېږي او په هر ډګر بریالي اوسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېد. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړی او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212211. او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے